دين لاند خبرونا. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسله والله جبهې دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی په خبره سیمه ایز ترهګر دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سولیز ګډ ژوند وروستۍ ګذار کړنی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه ادعا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خو د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات له ورکولو پرته ویلي وو چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د ادعاو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نورو سیمو ته انتقال کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي وتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محور دی. اوتنبایوه په دې غونډه کې طالبانو ته پخکاره وویل تر هغې چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نو حکومت به یې په رسمیت ونه پېژندل شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویل له ټولو هېوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې دوی یې تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښایي. د افغانستان یو پېژندل شوی دیني عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فتحي د کورنیو غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د وربېخې ناروغۍ له کبله سفر کړی دی. د فدای د افغانستان د هغو دیني عالمانو ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې کار کولو. صدیق الله فتحي په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال و. او د پکتیکا او خوست د مرګونو سلسله یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دی او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22 زرو کسان لپاره د څکا د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه هم جوړ کړي دي. د 2020 کال د جون په 20 او 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو د خلکو ته درانه مالی او زنی توانو درستوالی و.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کی اسدالالو دین
د آزادی او اوریدون کی پروگرام درانو منوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی تا خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راټپلې کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راټپلې دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوسټر په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت د بیکاری او خپل حد ته رسېدلې نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري. هغه انسانان دي، دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري. د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي. تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چل ده هم مرګ شته خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسالې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګ خو اسې همشته مرګ برازي ژوند انسان پیدا د یو ورځ مرګي لپاره دی. دولت زمونږ ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکیچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په ډېر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي.
لوستنه د حکومت صدا ده چې د افغان مهاجرینو راغړي نور ملکونو څخه، نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي. د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه ده برابر کړی د عوام لپاره. دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د ملک په سطح شش مؤسسات راغلي دي، ډېر شش کارونه کې انترساس و دي. د مؤسسات نه پرېږدي بندي ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي، دا خطر ظلم دی. عوام سره کې زموږ عوام په مؤسسات باندې آباد او د مؤسسات باندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارت څخه چې زموږ مؤسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. آزاد ریڈیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابرې، ښه پیسې ګټلای شي، خو بس دا دې شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بیرته را وګرځېږي، را وینسي، را انتقال کړي بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نور وادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی دی. دلته هېڅ کار ورته پیدا کېږي نه، کې نه دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې وجه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجه بس اتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینو بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبور و نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو، دا وو استاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو پرسه د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون د 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس د خپل په هیواد کې دننه خپل نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وپورې یا احزابو پورې تړلی شوي، او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او که ولې هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپل اقابر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهمه هېواد کې ومنل شي. نو که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقایده لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښې د نورو هېوادونو ته تښتي، یا لاوردي هېوادونو ته شامل فقط عمل
جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیل د څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي هغه عمومي او اساسي پروژکت دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دي او درېیمې اقتصادي عوامل دي او څلورمې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل په خپل لمنه کې دغه کډوالي منځ ته راکوي چې اولنۍ انګیزه یې سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګانو د سفر څخه کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته او د سې کورنۍ له لارې الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوس نه نسته د اولادو له ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې ډاکټرین چې د پاره د خدمت مسترو دي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته راشي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته رد ټول ستونزو ځانونه وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مسایل شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم دا شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنه وکړم، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي حکومتونو سره بازار ځای منځو، ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو بعد مرګ او قادر یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یو ستونزه وه او دا هم هغه یو ستونزه ده. بده مره چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د افغان په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرېښې د حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کا درمنہ اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. زما دا هیله و چې د زموږ راغ تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چې ورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د زموږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راسی دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان زر نومان ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستغری سی نه نو دا زموږ زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه وکړه کومکونه مو وکړه یلا درواغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه راایله کړي محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه نیکېلي احترامات لرو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبراتو د مشکلاتو سره مخ تم خبراتي سیستم هلته نسته، دلته خادم نسته، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. که یو مریض پیښ شي یو د بله پیښه وشي هغه به نو ټلیفون کار نه کوي، خپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسؤلینو چاروا مسؤولو چارواکو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دواسي همت هلمند ولایت مستاسو څخه خبر کوم. ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوندو مسؤلینو خپرونې ته را دعوت کړئ او په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپل اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت وي، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت وي. پنبې کښت چې موږ داسې سي تږي سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوي او مسؤلین هم توجه وکړي.
نمنه تلا د فراد د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در بدل دي. کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نور ولایتونو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشتې د کوستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط در نور کلي چې دي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هیڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته کوستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن پلوی نه منطقه و با گرسره که نداری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشتو نه و نسو.
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار، مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ ته اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مالک اله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړئ لمبر مو راته واسطه هم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازما غږ ورسېږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم دې نه هیله کوو تخنیکي ټیم نه چې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. وسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
زمائے دا بلچان بست زمائے آم چه سلم ہے نہ کرے خنجر زما پزڑ کے تے نہ کرے رز را باندے تو رش پا نہ کرے پل میں اندان خبار کرے پل میں اندان خبار کرے بے وفا والے را دوائے
Oh, no.